یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستنګزیم تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوره په دغې غرمنۍ خپرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي امریکا به هیڅکله په افغانستان کې ماته ونه خوري. قطر او ایران ډیپلوماتیکې اړیکې برقراره کړې دي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلالزی وایي.
اوریدونکو ستړي مسئلې په مو کړی د دې ساعت د مهمو خبرونو سرحدته د امریکا متحد ایالات او د ناټو نور غړي هیوادونه وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه به زیات کړي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د پرخمري دوشي لویې لار بیا د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. قطر نن له ایران سره خپل ډیپلوماتیک روابط په بشپړ ډول له سره ټینګ کړل او اوکراین نن د خپلې ازادۍ شپږویشتمه کلیزه لمانځي. پوره خبرونه واوري. د امریکا د متحدو ایالاتو او د ناټو د نورو غړو هیوادونو پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه به پراخ کړي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې تر ماموریت امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې دا به په دې معنی وي چې د ناټو نور زیات پوځي سلاکاران به په افغانستان کې ځای پر ځای شي، تر څو په افغانستان کې د پوځي تحصیلي موسسو کې د روزنې پروګرامونه زیات شي. د امریکایي قومندان همداراز وویل چې د افغانستان هوایی ځواک به زیات شي او همداراز د دغه هیواد دننه به زیات سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه و روزل شي. جنرال جان نیکلسن همداراز په افغانستان کې د خبرو پر مهال نن یو اربیا ټینګار وکړ چې امریکا به هیڅکله په دغه هیواد کې ماته نسی. نیکلسن وویل چې تروریستي ډلې په افغانستان کې نور د پټېدو ځای نه لري.
We are determined to prevent Afghanistan from becoming a state.
They are determined to prevent Afghanistan from becoming a state. They are determined to prevent Afghanistan from becoming a state. They are determined to prevent Afghanistan from becoming a state. They are determined to prevent Afghanistan from becoming a state. They are determined to prevent Afghanistan from becoming a state. They are determined to prevent Afghanistan from becoming a state. They are determined to prevent Afghanistan from becoming a state. They are determined to prevent Afghanistan from becoming a state. They are determined to prevent په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرم. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د پلخمري دوشي لویې لار بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوې ده. چارواکو پرون د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د حملو خبر ورکړی و. د بغلان د امنیت قومندانۍ ویان ذبیح الله شجاع نن ازادي راډیو ته د دې لویې لارې د بیا خلاصېدو د خبر ترڅنګ وویل چې په دغه لاره باندې په نښتو کې د وسلوالو طالبانو وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله رسېدلې ده. هغه وویل چې د حمله کوونکو مړي پر ځای پاتې دي. د حاجي عبدالخالق په نوم د دوشي ولسوالۍ د کیلګي د کلي یو قومي مشر بیا ازادي راډیو ته نن وویل چې په نښتو کې د دوو نجونو په ګډون درې ولسي کسان وژل شوي دي او 15 تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او یو شمیر نور بهرني چارواکي نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې راغون شوي او د اوکراین د خپلواکۍ د کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې برخه لري. د دفاع وزیر ماتیس بنن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو او د دفاع له وزیر سټیون پولتوراک سره خبرې وکړې. دا اول وار دی چې د امریکا دفاع وزیر اوکراین ته ځي. له پخواني شوروي د اوکراین د خپلواکۍ د شپږویشتمې کلیزې لمانځنه په داسې وخت کې کیږي چې د کیف حکومت او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلویان بیلتون غوښتونکي سلاسوي چې د تعلیمی کال تر پیل مخکې اوربند وکړي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې تر لس زره زیات اوکراینیان چې تقریبا 3000 ملکی کسان پکې شامل دي د حکومت او د بیلتون غوښتونکو ترمنځ پروان کړکیچ کې وژل شوي او نږدې 3000 کسان زخمیان شوي دي. قطر نن له ایران سره په بشپړ ډول خپل ډیپلوماټیک روابط لسره ټینګ کړل او په دې ډول د سعودي عربستان او د دې هیواد د یو شمېر نورو متحدینو هغه غوښتنې رد کړې چې له تهران سره د دوه هېواد پاتې اړیکو د پرې کولو لپاره یې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن څرګنده کړه چې دا هیواد د ایران له اسلامي جمهوریت سره په ټولو برخو کې دوه اړخیزې اړیکې پیاوړې کوي. په بیان کې ویل شوی چې د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن التانی له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په ټلیفون پر دوه اړخیزو اړیکو او دغه د پیاوړي کېدو او پراختیا پر امکاناتو خبرې وکړې. قطر او ایران د خلیج د طبیعي غاز په پراخه زیرمې لري او دغه هیواد مجبور دی چې له نورو هیوادونو سره د غاز د خرڅلاو لپاره روابط ولري. د جون له میاشتې راهیسې چې له قطر سره د یو شمېر عربي هیوادونو اړیکې پرې شوي، تهران په تېره بیا د هیواد ته د خوراکي موادو په استولو سره له دوهې سره د ملاتړ څرګندولو هڅه کړې ده. او د هالند روتردام شاروال وای پرون په دغه شار کې د کنسرت یو سالون ته نږدې په یو بس موټر کې چې نمبر پلیټونه یې د هسپانی او د غازو بوتلونه موندل شوي. پرون د ورځې په پیل کې دا کنسرت د حملې د غواښ لامل لغوه شو. شاروال احمد ابو طالب په یو خبري غونډه کې وویل دا روښانه نه ده چې دغه بس لغواښ سره تړلې و کنه، خو د بس چلون کې نیول سوی او د پولیسو په توقيف کې دی. پولیسو ویلي چې په روتردام کې د آلالاس په نوم د امریکایي راک موسیقي یو کنسرت چې باید پرون تر سره سوی وای د امنیتي ستونزو له امله لغوه شو. د موسیقي دغه کنسرت لا پیل شوی نه و چې د لغوه کېدو اعلان وشو.
د خبرونو د بیا لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي www.azadiradio.org مو کا درسته. دغه پروگرام کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي امریکا به هیڅکله په افغانستان کې ماته ونه خوري.
We will not fail in Afghanistan. To the Taliban, I say you have a simple choice. Stop fighting against your countrymen.
هغه په طالبان او غوګو کړ چې جګړې نه دی لاس واخلي. په بهرنی راپور کې اورئ چې قطر او ایران ډیپلوماټیکي بشپړې ډیپلوماټیکي اړیکې برقراره کړې دي. په کویټه کې د افغانانو د رجستریشن بهیر یو نه مخکې پیل شوی او تر دې دمه نږدې 2000 افغان کډوال رجستر شوې دي.
در پرون د پوری مش تقریبا 1514 کسان افغانان چې دی هغه رجستر کړل. دا تقریبا 28 فیملیز راځي.
د پروګرام په دویم نیمای کې ټوله برخه د یو کلی زرغګونو رادیو ډرامې ته او بیا ورسره له هغه بحث ته ځانګړې ده. په ډرامه کې اوري
هغه کسان چې افسر مرسل نیولی په رښتیا مجرمین دي.
عامر صاحب څه وایم؟
نور محمد طالب حمله روحي لا تر پای راسره پات شي. راځو لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي امریکا به هیڅکله په افغانستان کې ماته ونه خوري. جنرال جان نیکلسن نن په کابل کې وی خبري غونډې ته دا هم ویل چې په دغه هیواد کې د دوی د بریا لپاره د ترهګرو پر وړاندې د پاکستان پریکندې اقدامات هم ضروری دي. جنرال جان نیکلسن یادونه وکړه چې د افغان پوځیانو د لا زیاتې پیاوړتیا لپاره به د ناټو یو شمېر روزونکي د افغان پوځیانو روزنې ته دوام ورکوي او کېدای شي د دغو روزونکو او سلاکارانو شمیر چې امریکایي او د ناټو غړي هیوادونو څخه به وي لا زیات شي. اخوا د امریکا شارج دفیر هم په دقیق غونډه کې خبري وکړي. ښاغلی هوګو لارنس وویل د نوې ستراتیژۍ په اعلان سره طالبان له سولې سره د یو ځای کېدو پرته بل انتخاب نه لري. حدیث پردیس دقیق غونډې ته ورغلی او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې دی او جزئیات برابر کړي.
سلامونه تاسو ته د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، بلینن په کابل کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن او همدارس د امریکایي سفارت د لوی شش دفیر هوګو لارنس ګډ مطبوعاتي ناسته او خبري اعلان رابللی وو. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اړه یې ځینې وضاحتونه ورکړل. په لومړي سر کې د لوی شش دفیر هوګو لارنس خبرې وکړې. هغه وویل چې په دې تجې سره امریکا دا ثابت کړل چې افغانستان سره تر اوږده مهال خپل مرستو ته دوام ورکوي او طالبانو ته هم واضح پیغام داو چې دوی هیڅ کلم په جګړه جګړه کې نشي بریالی کېدای، نو ښه به دا وي چې د سولې لار غوره کړي. او د همداراز وویل چې پاکستان ته په اشارې سره وویل چې په پاکستان کې د ترهګرو ځالې چې موجودې دي هغې په رابطه باندې ضروري ده چې جدي اقدامات وشي، او دوی هڅه کوي چې پاکستان دغو اقداماتو ته اړ باسي. د فساد په رابطه هم ځینې څرګندونې درلودې، دوی وویل چې زیات کارونه شوي خو لا هم باید ځینې کارونه وشي. همداراز جنرال جان نیکلسن خبرې وکړې، دوی وویل چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ځکه مهم ده چې د افغانستان امنیت د امریکا د متحدو ایالاتونو امنیت سره او همداراز د ټولو نورو ملاتړ او امنیت سره نیغ په نیغه تړاو لري. نو ځکه دوی ویل چې په افغانستان کې به دوی هیڅ کله ماته ونه خوري، او د په افغانستان کې د ثبات ټینګښت ټولو لپاره مهم ده. خبر وی چې په دې برخه کې د خغلی نیکلسن د خبرو یو برخه لاوریدونکو سره واورو.
بله، وی ویل ناټ فیل ان افغانستان، اور نېشنل سکیورټی.
دوی وی مونږ په افغانستان کې ماته ونه خوري، زموږ ملي امنیت همداراز افغانستان امنیت او په ورته وخت کې زموږ د ټولو ملاتړ او امنیت د مسلې پورې تړلی دی. او طالبانو ته دا وایم چې تاسو یو ساده انتخاب لري، او هغه دا دی چې د خپلو هیوادوالو پر وړاندې جګړه ودروي. خغلی نیکلسن همداراز وویل چې په راتلونکو میاشتو کې به د افغان ځواکونو ته د روزنې کوم ماموریت چې دوی لري په هغې کې به زیاتوالی راشي. همداراز د هوایي ځواک په برخه کې دوی ویل چې د دوی مرستې به زیاتې شي. په ورته وخت کې د خاصو ځواکونو کومه فرقه چې په قلوردو تبدیله شوې دې ته اشاره وکړه. د دې ځواکونو میړانې وستایل، وویل چې د دوی په مرسته به دغه ځواکونو تعداد لا هم زیات شي او د دوی کیفیت به لا هم لوړ شي. په ټوله کې ښاغلی نیکلسن د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي چې اعلان شوې یو ښه فرصت وباله، او دوی ویل چې دغه ستراتیژي په لیکېدو به په افغانستان او سیمه کې تر ډیره پورې د ثبات په برخه کې ستونزې حل شي. د داعش موضوع ته یې اشاره وکړه چې دوی ویل موږ ژمن یو داعش او نورې وسلوالې ډلې په هر ځای کې چې وي هغه وځپو بلستان ځای سي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم حدیث پردیس، او چې په کابل کې د افغان د امریکا د شارج دافیر هوګو لارنس او د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د نننۍ خبري غونډې جزئیات موږ ته واورول. دوی دواړو له افغانستان سره د امریکا په مرسته او همکاري ټینګار وکړ، او د افغان پوځیانو پر روزنې باندې یو ځل بیا د امریکا او ناټو ډاډ څرګند کړ. په همدې اړه باندې حدیث پردیس د پوځي چارو له کارپو ښاغلي جاوید کوستاني سره هم خبرې کړې دي، او لومړی د ستراتیژۍ د جوړېدو او څرنګوالي په اړه باندې له هغه نه پوښتنه کړې ده.
زه فکر کوم چې لومړی ځل دی امریکې د یو سلام مشورې وروسته مخصوصا د جنرالانو سره هغه کسان سره ډیپلوماټان چې په افغانستان کې مخکې دلته وظیفې ترسره کړی وو او تجربه درلود، او ډیر په تعامل او دقت دغه ستراتیژي اعلان شوی ده، او پکې مهمې ټکي دي. زه فکر کوم چې کدا ستراتیژي همداسې چې ترام ویلی ده او نورو مشرانو ویلی ده، ممکن په افغانستان کې کموږ هم څه اراده ولرو، یو څه ځان جوړ کړو، او افغانستان حکومت کې دغه هماهنګي او مشترک عملیاتونه ترسره کړي او یو د اعتماد فضا جوړ شي. زه دا باور لرم چې دغه استراتیژي کېدای شي افغانستان د پاره ډیر مرسته وکړي.
کوستاني صاحب، تاسو ویلې چې په دغه ستراتیژي کې اشاره مو کړه چې طالبان ته مشروعیت ورکړل شوی، خو نن هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن همداراز د امریکایي سفارت لوی شجدفیر په خپلو څرګندونو کې ویل چې طالبان یوازې یو انتخاب لري چې د سولې بهیر سره یو ځای شي، او په جګړه کې دوی هیڅکله بریالي کېدای نشي. پښتنه می دا کوله چې په مسلسل ډول دا ډول پیغامونه فکر کوي چې د سولې بهیر سره مرسته کولای شي؟
البته په یقین دا چې امریکا وایي دوی باید سولې ته راشي او دم د سولې دروازې تلل شوې نه دي، او هغه نه داسې یو پیشنهاد کیږي، دوی ته یو فرصت دی که دوی غواړي په افغانستان کې دغه لانجې حل شي او نور د خاورې ته د نورو سخت شرایطو ته موږ شاهدان به نه یو، خو دغه یو شرایط دی چې هم پاکستان باندې فشار ډیر شوی دی او نور پاکستان مجبور دی طالبان باندې عملیاتونه وکړي، دوی ته محدودیتونه رامنځته کړي.
کوستاني صاحب، تاسو هم ورته اشاره وکړه په دغه ستراتیژي کې پر پاکستان ظاهرا یعنی جدي فشار موضوع خبره کیږي. یو بل اندېښنه چې رامنځته کیږي دا ده چې فکر نه کوي چې په سیمه کې تاسو ته بهتر معلومات کیږي، چین روسیا، ایران او خپل پاکستان دا مهم لوبغاړي دی او په دغه ستراتیژي کې یعنی چین رول ته خاص توګه اشاره نه ده شوې او په داسې حال کې چې هند، پاکستان او د چین سیال ګڼل کیږي په سیمه کې د دوی پر رول باندې تاکید شوی، نو د یو بلاک رامنځته کېدو ویره ستاسو نظر موجوده نه ده؟
البته په دې کې شک نشته دی چې په دغه ستراتیژي کې ډیره تاکید فشار په پاکستان کې او هندوستان ته شروع شوی ده. موږ تاسو پوهیږو چې یو نیابتي جنگ په افغانستان چې دی دغه د دې ملکونو تاثیرات ډیر دی د نورو همسایګانو چې سلی وګوري، نو روسیې ته، چین ته، ایران ته په دې ستراتیژي کې څه نه دی ویل شوی.
د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني سره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ د جوړښت او څرنګوالي په اړه باندې بحث وکړ او د هغه تحلیل یې وغوښت.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قطر سره لدې چې عربي هیوادونه ورڅخه غوښتي وو ایران سره خپل روابط کم کړي، خو دوهې نن دغه روابط په بشپړه توګه برقرار کړل. څلورو عربي هیوادونو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر دوه میاشتې کېږي چې قطر سره خپلې اړیکې پرې کړي او په دوهې باندې بندیزونه هم لګولي دي. زما همکار سلطان محمد سرور له ما سره سټوډیو کې دی او دغه موضوع یې څېړلی. سرور صاحب، تاسو څه فکر کوئ قطر ولې د عربي هیوادونو غوښتنې ته په بې اعتنایي کې ایران سره خپل بشپړ روابط برقرار کړل، ولې دغه اقدام ته مخکې کړی؟
قطر نن له ایران سره د خپلو بشپړو اړیکو د برقرارولو په اعلان کې عربي هیوادونو سره خپلې لانجې ته کوم اشاره ونه کړه. څلورو عربي هیوادونو لکه څنګه چې تاسو ویل، سعودي عربستان، بحرین، عربي متحدو اماراتو او مصر، د جون د میاشتې راهیسې په قطر باندې هوایی، ځمکني او سمندري بندیزونه لګولي او لارې پرې تړلې دي. خو له دغه اعلانه څو ورځې مخکې ریاض د قطر د سلطنتي کورنۍ یو غړی چې خپل نږدې کسان یې د 1902 کال په کودتا کې له واکه بې برخه کړای شول، د مشهورولو او څرګندولو کوشش یې وکړ. د کریستن کوتس اول خشین په نامه یوې امریکایي څېړونکې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې قطر وښودله چې د عربي هیوادونو د غوښتنې برعکس مختلفه لاره غوره کړي.
بله مننه. یو څه بلم کوی د قطر او ایران اړیکې څنګه وې چې نن بیرته په بشپړه توګه برقرار کړي؟
د قطر او د ایران اړیکې دومره خوندوري هم نه وي. د قطر بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سفیر یې ایران ته ستنیږي. قطر د 2014 کال پیل کې خپل سفیر له تهران ور وغوښته، دا وروسته له دې چې غوسناکو مظاهره چانو په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت برید وکړ او ځینې خونو ته یې ور واچاو. قطر هم هغه مهال ریاض سره خپل ملاتړ څرګند کړ، خو د ایران او قطر ترمنځ سوداګري اړیکې په خپل ځای برقراری پاتې دي. قطر او ایران په خلیج کې د ګازو په وزیر مکه سره شراکت لري. وروسته لیدې چې د قطر او عربي هیوادونو ترمنځ لانجه رامنځته سوه، تهران قطر ته خوراکي مواد او نور مرستې لیږلې دي.
بله مننه. یو وروسته پوښتنه که لطفا لنډ ځواب ورکړئ، آیا عربي هیوادونو تر اوسه پورې تازه عکس العمل ښودلی په دې اړه؟
تر اوسه خو قطر نن دغه اعلان کړی د اړیکو د بیا برقرارولو، عربي هیوادونو کوم عکس العمل نه دی ښودلی. د ورځې په ترڅ کې به وکتل سي چې دوی څه وایي.
بله زیاته مننه کوم سلطان محمد سرور، چې ایران او قطر د اړیکو د بشپړې برقرارۍ په اړه باندې جزئیات واورول. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه اکرام الله اکرام وایي.
په داسې حال کې چې د روان مالی کال وروستۍ څلور میاشتې پاتې دي، د افغانستان مالی وزارت خبر ورکوي چې دولتي بنسټونو په سلو کې 28 پراختیایي بودیجه مصرف کړې ده. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر ادارو کې د ظرفیت ټیټوالی او مالی او تدارکاتي مسایل هغه ستونزې دي چې لامل یې دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې خپله ډېره پراختیایي بودیجه مصرف کړي. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي د مالی کډوالو او بیرته راستنیدونکو، کرنې او مالدارۍ او د روغتیا وزارت په ګډون یو شمیر وزارتونه هغه دولتي بنسټونه دي چې خپل ډیره پراختیایي بودیجه مصرف کړي ده. نوموړی وایي اوس مهال د بودیجې کمیسیون جوړ شوی او له هغه ادارو سره به کار وکړي چې خپله کمه بودیجه مصرف کړي ده. دی وایي د راتلونکي کال په بودیجه کې به هم هغه دولتي ادارو ته لومړیتوب ورکړي چې سږ کال ډیره بودیجه لګولې ده. د کندهار د اقتصاد ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د برېښنا د نه موجودیت لامل آتش په تفابریکي تړل شوی. د دې ولایت د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیم نن ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت په صنعتي پارک کې د نږدې 193 صنعتي فابریکو څخه اوس مهال یوازې 115 فعالیت کوي او پاتې د برېښنا د نشتون لامل تړل شوی دي. هغه وایي چې د دې فابریکو د تړل کېدو لامل په دې ولایت کې د بیکاری کچه هم لوړه شوې ده. ښاغلی رحیم وویل چې مخکې د صنعتي پارک په فابریکو کې نږدې 3500 کاریګرو کار کاوه، خو اوس په کې یوازې 2000 کاریګر کار کوي. نوموړی دا هم وایي د بیکاری د کچې د لوړېدو له امله په دې ولایت کې د معتادو ځوانانو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي چې د اندېښنې وړ دی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یوه بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوي بوجۍ 1910 افغانۍ، د وریجو یو 350 بوجۍ 1300 افغانۍ، شپارس لیتره غوړي 160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارنګه په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 1550 پولا، یو یورو 80 افغانۍ 50 پولا، یو انګلیسی پاوند 80 افغانۍ او یا پولا، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پولا، زر ایرانی تومن 18 افغانۍ 80 پولا، زر پاکستانی کالداري 640 افغانۍ او زر هندۍ کالداري 1015 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلای شئ. کولای شئ facebook.com/azadiradio ته هم ورشئ. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک ته خبرونه او راپورونه پیلویږي. په دویمه نیمه کې به د یو کلی زرغونو رادیو ډرامه ورپسې په افغاني ټولنه کې د خزینه پولیسو پر رول بحث درته خپور کو. تاسو په کوم برخو کې د خزینه پولیسو کار مهم ګڼئ او یا د دوی رول د پام وړ دی که څنګه؟ تر هغه چې په دې خبرونه کې تاسو نظرونه خبرو، پیغام مو زموږ غږ سپتون کی ټلیفون ته پریک دی. زموږ شمیره ده 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 1. قدرمن اوریدونکو، په کندهار ولایت کې یو شمیر خلکو د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ په اړه باندې خبرګون ښودلی دی. دا چې خلک هلته په څه نظر دي، همداسې به د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهار له موږ سره په ټلیفون نی تماس کې دی. رښتینی صاحب، مهرباني وکړئ د کندهار خلک څه وایي د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه.
سلام صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. د کندهار اوسیدونکي وایي له دې خاطره د افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی کوي چې په دې پالیسي کې امریکا د پاکستان په وړاندې یو ډول لاختار او ګوتندنې کار اخیستی، او د دې ترڅنګ د پاکستان د یو لوی سیال هند چې له افغانستان سره په تیرو 14 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې ستاینه کړې. د کندهار مدني فعال او د سولې د کاروان مشر احمد شاه سپر ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د ولسمشر نوې پالیسي د افغانستان په ګټه ده، او په دې اړه خپل خوشبینی څرګنده کړه. سپر وایي زه ځکه ورته خوشبینه یم چې دا پالیسی درې برخې لري. یوه د جنگ برخه ده چې دوی به د افغانستان د مخالفینو سره جګړه کوي، دوهمه به د سیمې په هیوادونو فشار راولي، او درېمه هم د افغان مسلح قواوو تجهیز او ترتیب دی. د کندهار یو بل اوسیدونکی او د پوځي چارو کارپوه محمد کبیر درویش هم ورته خبره کوي او وایي چې د افغانستان په
فکر کوم له صادق رښتینی سره زموږ ټلیفوني تماس قطع شو. تاسو واوریدل چې په کندهار کې یو شمیر خلک د امریکا متحده ایالاتونو له نوې ستراتیژۍ خوښ دي او دا د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره مهمه بولي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د سه شنبې په ورځ د افغانستان په اړه باندې خپله ستراتیژي اعلان کړه. له افغان حکومت پراخ ملاتړ وښود، همدارنګه په پاکستان باندې د فشارونو د راوړلو خبرې وکړې.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پاکستان کې د بی اسنادو افغانانو د رجستریشن بهیر یو نه مخکې پیل شوی چې له کابل هم یو شمیر سارون کې ورغلی دي. په بلوچستان کې د افغانانو د رجستریشن لپاره 15 مرکزونه جوړ شوي چې دوی په مرکز کوټه کې دي، او تر اوسه پکې شاوخوا 1300 افغان کډوال رجستر شوي دي. د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل په دې اړه یو رپورټ را لګلی.
د رواني اگست میاشتې پر 14مه نیټه د پاکستان د نورو ایالتونو غوندې په بلوچستان کې هم د پاکستان د نادره د ادارې لخوا د هغو افغانانو رجستریشن پیل شوی چې پخوا رجستر نه وو او د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر د مهاجرینو په توګه نه پیژندل. دغه افغانان په لورلایي، پشین، چاغي او کوټه کې په 50 مرکزونو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای خپل ځانونه ثبتوي. د بغلان ولایت اوسېدونکی نظر محمد وایي پخوا یې ځکه ځان نه و رجستر کړی چې هغه وخت په ایران کې و. نن راغلم له خپل کورنۍ سره یو ځای مې ځان رجستر کړ چې بیا کارډونه راکړل سي. دا کار مو په پاکستان کې د آرام ژوند په خاطر وکړ. زه ډېر خوشحاله یم چې زه او بچی مې بیا دلته آزاد ژوند وکړو. کله چې کارډونه واخلو هر وخت مو چې زړه وغوښت خپل هیواد ته بستانه سو. د نادرا د دې مرکز مشر سید ظفر شاه وایي تر اوسه چې د دې بهیر د پیلېدو یوه اونۍ تېره شوې ده، هره ورځ ورته سلګونه کسان راځي او رجستر کېږي. ښاغلی ظفر شاه وایي تر اوسه یې په مرکز کې شاوخوا 1550 افغانان رجستر سوی دی.
در پرون د پوری مش تقریبا 1514 کسان افغانان چې دی هغه رجستر کړل. دا تقریبا 28 فیملیز راځي. پر فیملی مطلب د دې خاوند سو، د دې زنانه سو، د دې بچان سو، د موږ یو فیملی کاونټ وو. نو د دې پر بیس باندې دوی خپل بچان راوړي. یقینا موږ دا پروسس اگاهي ورکو چې دا بیا خدای نه کړده تاسو دا غلط معلومات راکړي، دا د تاسو د بچانو مستقبل په دې پاکستان کې بیا په خطر کې دی، دغه دپاره بیا مسایل پیدا کیږي. نو تاسو څونه ښه بهترینه معلومات راکړي نو هغه نه بس تاسو د لې مسایل هغه نه کم سي.
د دې بهیر د څارنې لپاره له کابله د مهاجرینو د وزارت په استازیتوب یوه څارونکې ډله هم راغلې ده چې د رجستریشن په هر مرکز کې دا بهیر له نږدې څاري او هر افغان یا د هغه کورنۍ چې رجستر کیږي نو دوی په افغاني تذکره تصدیق کوي چې واقعا افغان دی که نه. د کوټې د سټلایټ ټاون په مرکز کې ښاغلی سیف الاسلام اسلامي دغه بهیر څاري. له ده مې وپوښتل چې د رجستریشن له بهیره ډاډمن دی که څنګه. ښاغلی اسلامي وایي
اوایلو کې خو پروسه چې پیل کیږي هغې کې مشکلات او ستونزې وجود لري. موږ هغه خپل کوشش کوو چې دا پروسه ډیره شفافه واوسیږي، خصوصا د هویت پیژندنې په اړخ کې ډیر شفافیت واوسیږي، ځکه چې د افغانستان د دولت او د پاکستان د دولت رسمي غوښتنه هم همدغه ده چې ویریفیکیشن باید ډیر دقیق واوسیږي. په همدغې رابطې باندې موږ د افغان کډوالو څخه تذکرې غواړو چې هغې کې خپله تذکرې نه د اصولي اقاربو تذکرې چې په هغې کې مثلا پلار راځي، ورور راځي، تره راځي، د تره زوی راځي، نیکه راځي، نو د دغه په اساس باندې موږ هویت پیژندنه ترسره کوو.
د پاکستان او نورو پرمختللیو هیوادونو غوندې چې د افغانستان د تذکرو، پاسپورټونو او نورو سرکاري اسنادو جوړولو نظام له آنلاین نه دی، نو آیا دا ممکنه نه ده چې غیر افغانان دې په جعلي تذکرو ځانونه د افغان کډوالو په توګه رجستر کړي؟ ښاغلی اسلامي وایي د دې کار لپاره یې په ټولو مرکزونو کې ځینې با تجربه افغانان کښېنولي چې هغوی د هر ولایت خلک په بېلابېلو نقشو پیژني، وروسته رجستر کېږي. په دې مرکز کې هم حاجي پیرګل دا کار کوي.
زه د قومي مشر په صفت باندې د دوی دغه تذکرې که غیر تذکرې نیم زه دلته یا بلد یم یې پېژنم یې، نو هغه بعد نه تصدیق کوم، یغه نه وروسته بیا دې تذکرې یو یا د رنګ او د لهجې د هغه نه پېژنو، او یا اکثره کومې علاقې کې چې دوی موږ سره ارتباط لري په هغه تعلقه مو پېژن شناخت کولی شو.
په کوټه کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو خلک هم شته، د شمال خلک هم ټولو
لهجو ټولو په دې باندې چې مړی ژوندی هم سره شریک دي. بل زه قومي مشر یم، اکثره جرګو دغه کې دوی سره ډېر زیات تماس لرم، نو دا پېژنو. جالي هلته پېژندل کېږي چې دا دلته جوړې دي او که هر ځای جوړې.
د یوې اندازې له مخې ټاکل شوې ده چې په دې پروسه کې په ټول پاکستان کې شاوخوا 1,000,000 هغه افغانان رجستر سي چې پخوا نه وو رجستر سوي. په دې پیل شوې پروسه کې تر اوسه په بلوچستان کې شاوخوا 1,300 افغانانو خپل ځانونه ثبت کړي دي. ټاکل شوې ده چې د رجستریشن دا بهیر به د روان کال تر دسمبر دوام وکړي او وروسته به دغو افغانانو ته د مهاجرت کارډونه هم ورکړل سي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم ورزو د فراه ولایت د ځینو اوسیدونکو غږونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
حکومت او خلکو دې ته امادګي ښودلې چې د بخش آباد بند باید جوړ سي. د ایران هیواد دغه ورځې څخه تر دا اوسه پورې مغرضانه کړنې شروع کړې او زموږ په داخلي چارو کې مداخله شروع کړې. اندا چې دی نن پرون دا ورو چې فرهان ته د ویزو پور کولو کې انکار کړي، او د ایران هیواد ته مې دا پیغام دی که دوی داسې فکر کوي چې په دغسې فشارو باندې چې دوی پر ولس باندې راوړي دوی به وکولای شي چې د بخش آباد بند مخنیوی وکړي، دا ارمان به پرون نشي.
فضل احمد یوم د فراه ولایت اوسیدونکی. ایران د بخش آباد بند په خاطر دلته مداخله کوي او نه غواړي چې د بخش آباد بند جوړ سي او د رغولو څخه رغولي مخنیوي کوي او همداسې د ایران سپا د قدس سپا دلته په فرا ولایت کې راځي او طالبانو تجهیزوي چې د دغه بند د رغولو څخه مخنیوي وکړي. غوښتنه مو د دولت څخه دا ده چې پرینژي چې دی د بند د جوړولو څخه مخنیوي وکړي او په فرا ولایت کې ناامني منځته راوړي.
یخن 99 درصد می خود م تایید می بین فرد یک فرد که ولایت فراد م زندگی منو تایید منو که اینو همکاری می را چند وقت جلسه به همین جنگی که به ولایت فراد رخ داده بود اینا از نگاه گفت هلیکوپتر بود که مامورین سپاه بودن به مرد قلعه اینا اومده بود نشست کرده همکاری دشا همکاری هم میکرد بل همکاری هم مینه دشمنا که میخواد که این آب مفت رایگان از اونها گرفته بشه.
ازادي راډیو ته غواړی است وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شپې فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
د امریکا متحده ایالات او ناتو او د ناتو نور غړي هیوادونو په افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه پراخ کړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو قومندان جنرال جان نیکلسن نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان د حربي او پوځي تحصیلاتو په موضوع کې به د سرکارانو شمیر زیات شي. نیکلسن وویل چې په افغانستان کې به زیات ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس روزل شي او د افغانستان د هوایي قواو فعالیت به هم پراخ شي. په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې د پلخمروی او دوشي ترمنځ لویه لاره بیرته د ترافیکو او موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. چارواکو پرون د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو خبر ورکړی و. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او شمیر نور بهرني چارواکي نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې راغون شوي او د اوکراین د خپلواکۍ د 16مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون کوي. د امریکا دفاع وزیر چې اول وار د اوکراین ته ځي نن د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو او د دفاع وزیر ستیفن پولتوراک سره هم خبرې کوي. او قطر نن له ایران سره په بشپړ ډول خپل ډیپلوماتیک روابط بیا ټینګ کړل او په دې ډول یې د سعودي عربستان او د هغه هیواد د یو شمېر نورو متحدینو دا غوښتنه رد کړه چې وایي له تهران سره د توحید پاتې اړیکو د پرې کولو لپاره باید اقدام وشي.
فرشته جلالزی و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه ویل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او facebook.com/azadiradiopakhto باندې لوستلی شئ. اوس هم د یو کلی زرغګونو راډیوي ډرامه درته خپرېږي. وروسته له هغه د ژوندی بحث درته لرو چې په ټولنه کې د ښځینه پولیسو د رول په اړه باندې خبرې دي. تاسو کولی شئ په 0906-9001-1 باندې موږ ته زنګ راووهئ، خپل پیغام ثبت کړئ او په همدې مشخصې موضوع خپل نظر راته ولیکئ. دا تاسو او دا هم د یو کلی زرغګونو راډیوي ډرامه.
یو کلی زر غاګونه
دیو کلی زر غاګونه ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیو کلی زر غاګونه په ډراما کې مو واوریدل چې ګلپری خپل اولنی راتلون کې ماشوم ته په زړه کې ګوډي ماتولې او خپل خاوند خدای داته ویل تا داسې خوب لیدلی چې زموږ کور ته یوه ښکلې مرغۍ او یا هم تک شین زرغون بڼکی توتی راغلی وي. اوس به واورو چې ګلالۍ څه شي ته خوشحاله ده.
واه ګلالۍ مېرمنه میمینې ته رانه وړي.
دا د واده د ورځې ملي سندره ده چې ټول عمر یې مورم نه پې مړېږم.
دا نو ځکه چې د واده د ورځې خاطره دې ورته سره تړلې ده.
ته ښه وایې، له تا سره واده مې لوی ارمان و، خو هسې دا د وطن سندره م تل خوږه وي.
همداسې د زړګۍ مې خو هسې دا ستا په ملارو سترګو کې څه اندېښنه راته ښکاري. تو وایې څه خبره ده؟
اسلامه، یاد به دی وی چې تر واده مخکې مې خسر یو واده را سره کړی و.
څو وایم، لما نه هیر دی
که ستا سه زلم هیر شي زما نه هیریږي. خان کاکا ما ته ویلی و چې تر واده وروسته به مکتب ته ځې او خپل سبقونه به وایې.
او خه خه او پویدم را پیاد شو یعنی تا ته می پلار لا سبق ویل اجازه نه درکړي
او ته خو پویږي چې ملتا سره مینه ده او بل مل سبق ویل سره دا مله د چ مکتب خلاص کم خو دا دوه هفته له درس نه پاتیم
خیر زه به مل پلار سره خبرې وکم که څه هم پلار مې د پخوا زمانې فکر لري خو بیا هم ستا د سبق ویل اجازه به ترې اخلم خو زر به ونه شي
ګوره اسلمه که خان کاکا د تېرې زمانې سړی دی زه او ته خو نه یو یوه لاره باید ورته ولټوو
خو پلار مې د کلي خان دی داسې فکر کوي چې د نجونو مکتب ویل د کلي په رواج کې نشته وایي به کنګور مې مکتب ته لاړه شي خلک به پیغورونه راکوي
ګوره اسلمه وایي غر که لوړ دی پر سر یې لار شته خان کاکا د کلي خان دی که دی خپل انګور یا لور مکتب ته پرېږدي د جنکیو سبق ته به لاره خلاصه کړي او نورو کلیوالو ته به هم خیر ورسیږي
داسې خو ده خو دا خبره به مې پلار ته څوک وکړي
چې هر څنګه کېږي باید خان کاکا ته دا خبره وشي زه له مکتب او ادارې کارونو سره مینه لرم زړه مې دی چې کلي ولس او غریبو خلکو ته خدمت وکړم
سمه ده پلار ته مې وایم خو ستا هیله لکه د ګل غوندې ده زه نو ګل په خاوره کې نشم غورځولی اوس نو هغه زما او ستا د واده د ورځې ترانه په موبایل کې ولګوه چې دواړه یې واورو د ټول عمر ښکلې شېبې را یادوي
په سترګو ورته غوږ شه خو په زړه ته یې هم ټینګ لاس کېده چې بې هوشه نه شي
ګوره یو څو دانې بوتلونه یې را وړي وایي چې غال مې له بوتلونو سره نیولی دی
شک نشته چې وظیفه شناس یې ارمان چې ټول ته اغوندې وایي
عامر صاحب تاسو ښه وایئ ځینې کسان او یا به م کوم بل ښکرور دروغ جوړوي
بس نو الله دې داسې خلکو ته انصاف ورکړي
امین
ښه کریمه ته څه فکر کوې هغه کسان چې افسر مرسل نیولي په رښتیا مجرمین دي
عامر صاحب څه ووایم مرسل یوه نوې پولیسه ده
او مربا بوتلونه موړي دي د بوتلونو نښانې هم همداسې وې لکه دا بوتلونه
عامر صاحب تاسو په کوم دلیل وایئ چې دا بوتلونه به هماغه د ترور بیبي دوی د کور بوتلونه وي
ته څه وایې چې مرسل به له ځانه نور بوتلونه راوړي وي او په دې به ځان مشهوروي زه خو
وایم چې دا کار به د ځان د مشهورولو لپاره کړی
نه نه داسې به نه وي مرسل ډېره تکړه پولیس زه باور پې لرم
نو دومره هم نه ده چې
خو زه پوهېږم چې رښتیا او دروغ څنګه معلوم کړم
چرګو ستړی مو کړم نور مې مغزه مه خورئ ورځه هلته لره مې دانه درته اچولې هغه وخورئ کړئ کړئ ما پرېږدئ چې انګړ جارو کړم
ژوندې بدمشه زما ګرانې ګل پري جانې او ګلاندامې ښاپېرئ دا چاته په غوسه یې چې په ټنډه د یوولس بجې دي
نور به چاته په غوسه یم هم د چرګو ته یم سر ځل مې درته ویل چې له کوټنۍ نه چرګې مه راوباسه خو ته یې بیا هم نه منې
ښځو دې بدمشه ما وې که په راتلونکي زویګي مې پکارې
و سړیه و خدای دادا یو خو ته مخکې له مخکې د زوی خبرې مه کوه ته څه خبرې ښه که زوی نه ولور شوه نو بیا
زړه دې بدمشه زوی او لور دواړه د خدای ورکړه ده
شاباس خو ته دا وایه چې دې کڅوړه کې څه راوړي؟
کڅوړه مشا ګل پاری ګولې دا خو زه بازار ته تللی وم زوی ګیره مې د لوبو رنګارنګ شیان واخیستل.
یاره خدای د تا مجیبه بنی ادم یې.
ګل راځي وږم راځي مونږ کره مېلمه راځي او که نه زوی ګی به وي زلنده غمی به وي او که نه لورکی به وي سپینه ډیوه کی به وي وایي به پلار جان 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 زبا وایم جان جان جان.
توبه توبه زازا که زوی به کلور تا ته په غوسه دي.
وای ګل پری زړه ته بدماشه څه بد مې کړې چې ما ته به غوسه وي؟
نه پوهېږم خو وایي چې زه پلار جان باندې ګران نه یم.
پلار جان نه مه کوه ګل پری زړه ته بدماشه د زړګي سر مې دی د سترګو نظر مې دی کله چې پیدا شو بیا دې زما مینه وګوري چې څونه یې نازوم.
هغه ستا د نازولو په کیسه کې نه دی.
ولې؟
هغه د خپلې مور خیر او خوشحالي غواړي.
زړه دې بدمشه مور خو یې په ما هم ګران نه ده.
هیڅ شي خدای ده.
ته لکه ملکه سرې ګوتې راته کښېنه زه درته ټول کور جارو کوم راکه جارو ماته.
نه نه مه کوه جارو بیرته راکه جارو دومره دروند کار نه دی ټوله ورځ خو بېکاره نه شم کېناستی په خوبونه به ستړی شم چې ځای په ځای ناستوم هم ماته توان لري او هم ماشوم ته مې.
ښه نو زړه دې بدمشه نو څه وکړم چې نازولی ماشوم مې راته په غوسه نه وي؟
نازولی ماشوم دې ځکه په غوسه دی چې وایي خوږه مور مې ولې کلینیک ته نه پرېږدي.
ویلې ګولې چې د ریاضي استاد ولې ځنډ وکړه؟ هغه خو به له خپل وخت نه مخکې راتله.
څه وایم فرزانې ما خو په اداره کې ولیده یو څه یې لیکل.
نه پوهېږم ډېرې نجونې هم نه دي راغلي چې دا ولې؟
رښتیا وایې ورځ په ورځ د جینکو شمېر کمیږي.
هیلې یو شي ته دې پام دی؟
نه فرزانې څه شي ته؟
دا دوه ورځې زکیه او کریمه هم نه راځي چې څه پېښه خو به نه وي شوې.
هغه بله ورځ کریمې راته وویل چې ځینې هلکان دا هم ماته غوندې ازاروي. بیا یې پلار ته دا خبره کړې ده. پلار یې ورته ویلې چې تاسې ته نور به مکتب ته نه ځئ.
ښه ښه دا به نو ځکه نه وي راغلې.
همداسې به وي د هغې بېچارګۍ پلار ډېر غوسناک دی مخکې به یې هم ورته ویل چې مکتب ته به نه ځي.
وی دا خو نو پلار ته ښه بانه پیدا شوې ده.
هو ته ښه وایې دا ځینې کلیوال هسې هم د نجونو سبق ویل نه خوښوي. بیا چې د هلکانو له خوا په کې د ازارولو خبره راغله اوس خو به نجونو ته بیخي د سبق اجازه ورنه کړي.
وی هیلې په کرمې او زکې مې زړه خوږېږي دواړه څومره تکړه دي.
رښتیا هم تکړه دي. زکې ویل چې له خیره سره سږ کال اول نمرګي نیسم.
وان جونو دا څه شور مو نخلا ولای دی؟
ولاړ سی
شاباس کینی یوه شیبه م چې معلومه په صنف کې نه وي نو ستاسو شور ټول مکتب په سر اخلي. نورې ټولګیوالو مو چیرته دي؟
معاونې صاحبې هغوی نه دي راغلي ایله موږ لاس ته نجونې راغلي یو.
خیرت خو به وي ولې نه دي راغلي؟
معاونې صاحبې زکی او کریمې ته یې پلرونه اجازه نه ورکوي.
دا ولې یې پلرونه داسې ظلم کوي؟ دا څو کاله خو دواړه مکتب ته راتلي.
زکی او کرمې دواړو په کورونو کې د هلکان لخوا د نجونو د ازارولو خبره کړې وه. پلرونو یې دواړو ته وویل چې مکتب ته به نه ځئ.
ښه ښه زه پوه شوم تاسو مو خپل درسونه وایې زه ځم انشاءالله د دې مشکل مخه به نیسو چې هر څنګه کېږي یوه لاره چاره به ورته پیدا کوو.
بلې درنو اوردونکو سلامونه او ستړي مشي. تاسې له ازادي راډیو څخه د یو کلی زرغګونو نیز ډرامې 204مه برخه واورېده چې په یوه برخه کې د پولیسي افسر مرسل کړنو ته اشاره شوې وه. افسر مرسل که څه هم غلل نه خو نښانو سره نیولې خو پرې شک دی چې هغې به دا کار د شهرت لپاره کړی وي او ادعا به یې د درواغو وي. نو پوښتنه دا ده چې په افغاني ټولنه کې د میرمنو کار ته ولې په کمزوري نظر کتل کیږي او د جنایي جرمونو او امنیت په برخه کې رول څه دی؟ په همدې موضوع د دې اونۍ له ځانګړې میلمه
محمد اسلم مسعود سره خبرې کوو او ستاسو نظرونه اخلو. زه یوسف زدران يم، تر یوې بجې ستاسو په خدمت کې. مولا نیکمرغه د امنیتي چارو څیړونکی محمد اسلم مسعود هم دلته په سټوډیو کې را سره دی. اغلی مسعود خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه،
سلامت شه، خوشاله اوسه.
او درنو اوریدونکو، ستاسو نظر هم په خبرونه کې را سره مهم دی، نو کولای شي 0 و 22 و 55 او 0 و 99 و 2 و 3 و 5 شمیرې ته راته زنګ ووهئ که غواړئ په دې موضوع غږ راته ثبت کړئ. نو 0 و 99 0 1 0 1 شمیره ستاسو په خدمت کې ده. ښاغلی مسعود صاحب، له امنیتو راخوا چې د افغانستان یوه جدي موضوع، بلکې دلته ټولنیزې ستونزې دي او نور ټولنیز جوړښت دی، دې برخه کې کرا شو د ښځینه پولیسو په موضوع چې په ډرامه کې ورته اشاره شوه، بحث وکړو، اړتیا د څه ده دې صورت کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو جوته خبره ده چې زمون په دې ملک کې دغه څلور لسیزې مشکلاتونه ډیر دي. البته موږ دا ټوله د فساد دوره نه شو ورته ویلی، ولې چې کله دولت جوړ شو موږ راغلو، جهاد واقعي جهاد و، جهاد شوی ده، او د افغانستان خلک هر فرد په ډیر اخلاص ایمانداری جهاد کړی ده. خو متاسفانه بدبختانه ووایم چې بعضی خارجي کړی وي چې پرې نه خو چې د عمل په خپلو پښو درېدلی وه. راغله د جندر په موضوع کې، یعنی پخوا هم پولیس ښځینه وې، کار به یې کوو البته په مختلفو بخشو کې، خو د دوی په هغې بخشو کې به و چې فرض کوه کومې واقعې، کومې حادثې، البته د زنانه وو یا د جندر کېدلې، دوی به ورتل. چون دا یو سنتي ملک وو، نو نارینه ته اجازه نه وه خج به ورته ورتلې، او دا یو ډیر ښه کار او رښتیا چې په اصطلاح د ښه نتیجې ورکولې. خو چون تاسو ته به خپله بهتره معلوم وي چې ښځینه پولیس زمونږ په کشفي ارګانونو کې، په جنایي ارګانونو کې دې کې چې کار کړی، شاید قندهار کې به تاسو راپور لرئ چې په قندهار کې په اصطلاح یو زنانه شهیده کړله، په اصطلاح په هلمند کې شولې د پولیسو، همداسې بعضې نور ولایتو کې هم.
دلته که همدې موضوع کې تم کېږو، یو د امنیت برخه ده چې تر ډېره په سړیو پورې اړوند نسبت ورکول کېږي، په نورو کومو برخو کې داسې برخې دي چې تاسو کار کړی دی چلته د دوی حضور حتمي او مهم دی او افغاني ټولنې ته یې ګټه رسېږي یو ډول باندې؟
جناب که زمانه د سوالې، ما په مختلفو برخو کې کار کړی، زه رئیس ترافیک وم، رئیس د مابوشین وم، رئیس تصدی وم، په ادارې امور کې مسؤول د بخش د پولیس پاتې شوی یم، او اوس په اتحاد د پولیس غږ کې یم، فعال احتیاط کې د وزارت داخلي کې هم. یعنی په دې کې لکه څه کې چې اشاره مې درته وکړله چې زنانو په بخش د کشپی کې، یعنی په سرقتو کې چې بعضې خزانې، یعنی دې دپاره نارینه په کار نه ده، باید چې ښځې ورته ورشي، تلاشي هم باید چې ښځې وکړي. تاسو به بهتره معلوم وي چې کله پولیس یو ځای کې واقع کېږي، تنها پولیس نه شي ورتلی، څارندوال به وي، د کور په اصطلاح د منطقې ملک به وي، وکیل به یې، دا بیا ویل چې ورته تللی شو. لیکن د خزانه رول، دوی بیچارهګانې د یو څه مشکلاتو سره مواجه دي چې زموږ ملک کې زیاتره دا طبقه د اوناس یا جندر درته وښایم، دا یو سنتي ملک ته، نو په دې کې دا د زنانو سره یا د جندر سره دومره څوک
توپیری چلند کېږي نسبت یوازې په دې برخه کې نه، په نورو برخو کې خونځي ته تګ را تګ موضوع نورو دی ټولو کې یو نه یو ډول دوی په وړاندې نظر موجود وي. اما ویل کېږي چې افغانستان یوازینی هیواد دی په نړۍ کې چې ښځینه پولیس ته کمه پاملرنه پکې شته یا کمې دي. دوی په داسې حال کې چې په نورو نړۍ کې، زموږ په ګاونډ کې ایران او پاکستان او له هغې وروخه بنګلادیش او نورو سیمو کې، بیا دوی حضور پر رنګ دی، دلته دلیل څه کېدلی شي؟
جدران صاحب، دا بالکل جوته خبره ده. تاسې به وینئ چې دمدغه اوس د منګه زیاتر پولیس نوم نه درته اخلم، د یو قوم نه دي. یعنی په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي، لیکن که تاسو داسې ډیرو ځای ته تللي وي، تاسو به ووینئ چې د یو قوم خلک پکې شته، ښځینه پولیسو کې. نو په دې لحاظ باندې زموږ تر اوسه پورې بنیادي کار نه ده شوی، نه په ادغه خبره په جماعتو کې، نه زمونږ دا د صلح مسله کې، نه زمونږ په اصطلاح دغه د پولیسو په جندر کې. یعنی موږ په وزارت داخله کې اوس فعلا هم رئیس جندر لرو او شته، کار کوي، خود دوی فقط په مشخص شعباتو کې تقریبا 4 ساعت یا 15 ساعت چا رسمياتي دوی بیا چې خپل کورو ته ځي.
تاسو په اهمیت باندې خبرې وکړې دلته دا موضوع خلکو ته خنه دار روخانه شوی تاسو قومي مشرانو د خلکو رول ته اشاره وکړه کنه خلک خپل نغواړي چې دی برخه
یعنی تاسو خپل فکر وکړي چې کلا تاسو ویني تاسو ویني چې لکه څنګه چې اشاره وکړه چې موږ مکتبو ته چاله کان لګو په ازیت کې څوک یې نه پرېږدي یعنی طبقه د اوناز به چې کله ځي څنګه به مشکلات سره مواجه نه وي حتی تاسې به بعضې راپورونه وینئ چې ډېر وخت موږ د دې سره پولیس مواجه شوي یو یعنی موږ تر اوسه پورې د موږ ولس یا د موږ حکومت یعنی دومره ظرفیت دومره باکفایته نه ده چې دې دپاره اصلي بنیادي کار وکړي
او دلته د خلکو رول څه کېدلی شي چون بیرته که ګټه هم خلکو ته رسیږي تاسو ویلی چې دلته د عزت او ناموس او د ټولنې نظام جوړښت دی که بیرته ګټه خلکو ته رسیږي نو د خلکو رول بیا څه دی
یعنی خو د خلکو رول ورته رقمي دی اوس د دوی ګټه چې رسیږي تاوان هم رسیږي یعنی هم نه ویلی ولې څنګه تاوان رسیږي یعنی دوی زیاتره لسانسان دي تاسو بهتره تاسو ته معلوم وي یعنی دا پولیس یا دا سیستم چې جوړې دا په شپږ میاشتو په درې میاشتو کې ته یو څوک تربیه کوه بیا تر اوړه بیا شعبات وروړه یعنی لسانس چې کله فارغېږي تاسو بهتره معلوم وي نارینه یا ښځه ګورې په هغې کې څه رقمې کېږي زدران سه په هغې کې اول دوی ستاج دوره تیروي دا ولې عملي کار کوي د دې په خاطر باندې چې دوی تجربه حاصله کړي که تجربه حاصل نه کې ته درې میاشتې کورس باندې ووایه هغه ته راسم مستقیما شعباتو ته ولېږه دا په ضرر ده ولې دا نه پوهېږي چې په دې باندې کار وکړي
ډېره مننه اورېدونکو ته هم ورځو میوند وفا سره له کندوز نه اړیکه نیولې خبرونه ته په خیر راغلی وفا صاحب ستړي مشئ بلې مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده لطفا که خبرې وکړئ
سلامونه احترامات تاسو علیکم تاسو مرمت علیکم ټول اوریدم زما غږ ازادي تاریخ نه اوري
وعلیکم السلام ډیره مننه په خیر راغله مهرباني
مننه خیر اوسه زما په نظر باندې په پولیسو کې د خوځو وړتیا زما په نظر باندې ډیر ښه رول لوبولای شي تاسو وګورئ که ځای چې تاسو مرما عرض وکړئ ځای کې حادثه مختره دی او کوم ځای یو حادثه کېږي نو هلته حالتیا و ښځو ته حالتیا و ښځو پولیسو ته وي نو که چېرته حالتیا ورته برابره شي او هلته پولیس نه وي په هغه ځای کې بیا نر نه شي کولی چې هغه ځای ته ور ودانګي په دې خاطر باندې زموږ جامعې کې هم شکر الحمدلله مسلمانی ده په دې خاطر باندې هر څه باید کوشش وشي حالتیا زیاته ده کېدای شي ډاکټر هم شي کېدای شي بل کارکوونکي هم شي افسر شي مامور شي سرنګواله شي په هر دي کې باید کار ور باندې ډیر وشي باید هغه ته ډیر روغل په دې ځای کې کار کول شي ترڅو هغه یو استفاده پیدا کړي او نور خوندې هم دي ته واسي
هر څو فاصله تاسو نظر ول کندوز نه تاسو یو رول مهم ګڼو بل اردن کې را سره پاړي کې د خبرونه ته خیر راغلی ستړي مشي بلې تخنیکی همکار اشاره کوي چې اردن کې شته لطفا که خبري وکړي
سلام زدران
صاحب وعلیکم السلام خبرون ته بخیر راغلی ستړي مشي ډیر مننه
مننه زدران سم پښتنه یم علاوه تاسو
او ډیر مهرباني چې په خبرونه کې را سره برخه اخلئ نن دا د خزو رول په ټولنه کې البته د پولیسو په برخه کې په دې خبرې کوو چې تاسو خپل یو مېرمن یې تاسو په کوم نظر ورته ګوري
زدران سم زما نظر دا ده زه دا نظر ورکوم چې دا زمونږ عسكري خصوصا چې مالی ګلې دي او سره مخامخ شي دې دا سه فقط وای واده ته روان دي راځي کله کې او دا سه دکان لري دې په ډیر کم جامو کې زه وایم دا عسكره نه کړه عربستان باید هم خې په دې سه قان باید واده شي چې دې دې په پټ صورت دې په ښه شکل وو چې کور راځي هغه ایمانی او وظیفه یې مې ځکړې خدای مو د وطن ته خدمت دا سه خو دې بيخي فساد ته نه راو راي دا
خدای او بالکل مهم پیغام ته اشاره وکړم پر اتون کې د جندر د برخه مسول راغخته وطن ساز د انتقاد به ورسو خو په ټوله کې
او دا قانون ولري یعنی مکتب شوبتان ته دا قانون د چې دی راښونه کې مکتب تلل شي دا هم ته یو قانون مش دی باید په جا کې لر شي بدون دا راښ نه دا خو فساد ده نه خو ځای واغه کې اداره کې د څه شکل چې دی دا سم قبول نه
او په ټوله کې رول ته تاسو په کوم نظر ګوري په فنی
ټوله رول ډیر مهم ده ځکه چې تلاشي کې د خزش تلاشي او ځکه کابل تک موږ زما
دا نارینه عسکر موټر ته راګوري او بېرته ځي. والا چې داسې شیان دی کوم کابل ته یوي سما، خو دا ښځه چې صحیح سړی تلاشي کوي او صحیح ګوري بس
ډېره مننه ستاسو خپل تصویر راته وړاندې کوو. یو موضوع باندې مې انتقاد نه درلود، هغه به حتما موږ په راتلونکو خپرونو کې تعقیبوو. بل اوریدونکي هم راسره شته په اړیکه کې، که خبرې وکړئ لطفا ستاسو که پوښتنه لري هغه او که پیغام لري هغه خپرو مهرباني. ښه اوریدونکي راسره دی، تخنیکي همکار اشاره کوي، اړیکه شلیدلې او بل راسره پلان کې شوی دی. لطفا لږ زر خبرې وکړئ، ستړي مه شئ.
وعلیکم السلام زادران سید، سلامونه امریکی هیلی احترامات پښتنه مینا تاسو ته هم د شان تاسو تخنیکی پروډوسر ته
ډیر زیات مننه. ځان درته معرفي کا
ډیر مننه. تنګیوال یم دا ورته کې راته تاسو د بات سره سلام ته.
تنګیوال سپ خبرونه ته بخیر راغله. نظر مو اورو اتمن تاسو موضوع اخیستې ده.
ډیر مننه زادران سید، بالکل موضوع می اخیستې کنه.
بله ښه دا اوریدونکو اړیکه شلیدلې ده، مننه چې اړیکه نیسې. خو د همدې موضوع په اړه چې موږ خبرې کوو او یا په دې اړه چې ولې په افغاني ټولنه کې د ښځو رول ته په کمزوري نظر کتل کېږي او یا د دوی د کار لاسته راوړنو په وړاندې هم عجیب و غریب نظرونه موجود وي او یا ورته او یا ورباندې شکونه کېږي، خپل پیغام مو 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته راته پرېږدئ. موږ یې راتلونکي پنجشنبه دا وخت درته خپرو او په هغه موضوع چې پښتني خور ورته اشاره وکړه په امبه خبرې ولرو. خام د څو اردوونکو نظرونو خلی مسعود صاحب او مهرباني او تر څنګه پوښتنه دا و چې کتا ځینې موضوعات ته اشاره وکړه چې په دې برخو کې رول مهم دی. دوی دوی تاسو په زندان په برخه کې هم تاسو کار کړی او مسؤل پاتې شوی، کا هغه برخه ته ځینې نور موضوعات چې تاسو پکې کار کړی دی عملا مثال او تجربه وي د خلکو لپاره؟
یعنی دې په خاطر باندې چې تاسو ته بهتره معلومه وي چې په معبس کې هم ډېرې زنانه پرتې دي او شته ده، او لکه څنګه چې وایي چې زنانه سره ظلم شوی دی بعضې نارینه سره هم ظلمونه شوي دي د ښځو د طرفه، لیکن دا داسې نه دي شوي چې فرض کوه د یو تنه، لیکن بعضې وخت کې مشکلاتونه د شریعت د لحاظ نه چې اوس هغه خپلې ښځې ته وایي چې ښځې ته وظیفې ته نه شو تللی، هغه ورته وایي چې زه ځم، اختلافات شروع
کېږي،
تریخوالی د کور نه شروع کېږي. هغه ورته وایي چې زه بصرت درته درکوم خو ته به نه ځي، هغه ورته وایي چې زه آزاد یم، زه باید چې دا وکړم. تا ته خپله بهتره معلوم ده جدران صاحب چې حقوق معلوم دي د ښځو د نارینه معلوم دي،
افهام او تفهم باید موجود وي.
افهام او تفهم باید چې ډیر په دوستانه ډیر په اخلاص سره، لکه څنګه چې ښځه په میړه باندې حق لري او میړه په ښځه باندې حق لري، باید چې په هغو باندې دوی توافق سره وکړي او په هغې باندې کار وکړي. د محبس کې زیاتره اوس فرض کوه تاسې وینئ چې دا زنانه چې هغه شوي دي داسې نه دي چې وچ په وچه حکومت رانیولې ډوډۍ ډېره شوې ده په محبس کې اچولي دي چې راځئ، لیکن بعضې اشتباهګانې شوي دي، اشتباهګانې به تاسې هم اورېدلې. لکه دغې خورکۍ چې د وردګو نه وویلې، یعنی په پولیسو کې باید هغه لباس چې څه رقمي ورته ورکړ شوی ډېر په ساتر کې ډېر په دغه خبره خپل عزت باید چې وساتي
ترڅو په وړاندې انتقاد موجود نه وي،
ترڅو چې نور خجه هم دغه نه عبرت واخلي چې څومره لکه چې دا ویل چې کله تلاشي کوي څومره ښه تلاشي کوي. دا کناری نه واځي خبره د شریعت لحاظ نه اجازه ورته نشته، خو چې دوی کله چې سری او شنې ورته شي جامع غیر شرعي او اسلامي او د وطن دود ورسره برابر نه، تاسو اوس خپل فکر نور خجه به څنګه تشویق شي؟ که چیرې همدغه زمونږ پولیس په اصطلاح ښه درس ووایي، ښه تعلیم وکړي، ښه په اصطلاح ځانونه پوه کړي، عملي کارونه وکړي، نورې هم تشویق کړي.
استاد په باور څه ژرنده په څه غنم لانده
واضح خبره ده؟ دا خو ځدران سه واضح خبره ده چې یو څه ژرنده غنم لانده دي، یو څه ژرنده په څه ده، نو په دې کې مشکلات دي. زمونږ کومې پولیس یا که په اردو کې دي که په پولیسو کې دي، دوی باید چې ایجاب مراعات کړي، ا دې پولیس اصول مقررات مراعات کی چې نور خجه هم دې ته تشو.
اما ځینې خلک به خل حضور سره مخالفت خي چې نه دا برخه باید نه وي او دا وسه جواب سي
ځدران سي په دې کې خو هیڅ شک نشته چې اوس علا په کوئی خلق الانسان من التفاوت ما په انسانان پیدا کړی دي فرق سره، نو کټول د شو خو چټول په یو خطو سر جو دغه حالت به ولید شو، یا د منګ د سیاسيون به ولید شه مشکل پیدا کاو، نو په دې لحاظ باندې دا شته څوک به خوي خو منګ څه وایي
او ځواب به ورته څه وي قناعت به څه وي.
منګ به دا په اصطلاح چې هغه دوستان یا هغه ورونه چې فرض کا په دې باندې بدون د استدلال نه بدون د پوه نه انتقادونه کوي او د خپل په اسلام نه خبر نه عزت فکر کوم دا جهالت. منګ باید چې اول ځانونه پوه کو چې د منګ د ملک کوم شای د اسلام مطابق ته او اسلامي غوړي او د دنیا سره د دیموکراسي لکه چې اوس موږ تاسو وایي دیموکراسي لیکن تر اوسه پر دیموکراسي په مفهوم ځدران څه څوک نه پوي
او د دوی کار کدوې زین لاسته راوړنې ولري په تیر مېرمنې تزما اشاره ده خزه یو په ډرامه کې یو مثال او مرسل غلنی ولي وو هم په وړاندې بیا یو ډول فکر کې چې نه دوی دا کار نشي کولای کمزوري وي
څه ګوره کمزورتیا خو ځکه ده تاسو به یو پیلوټ زمنګ په وزارت دفاع کې وو شاید تاسو سره به راپور به یي چې هغه کله لاړله مغلطې پناه سیاسي واخیستله او ډېرې داسې تللي دا به څوک وایي که به نه وایي خو موږ دا وایي چې دا اصلن په
سړیو نه هم ډېر داسې ځي هلته پناه
یعنی په دې کې شک نشته ده خو دا د سړیو ځان ته موږ تاسو چې خارج چې دا د پښتنو په هغه کې دا نشته او په دې زنانه چې بیا دا یو ډېر غلري
یعنې خپل کار ته متوجه وي که چېرې باور پې کېږي
بعد یې نه کاسکي
ډېر زیاته مننه ښاغلی مسعود صاحب چې زموږ سره په خپرونه کې وایي او د خزینه پولیسو په رول باندې نن موږ خبرې کولې د خپرونې میلمه مو محمد اسلم مسعود و د امنیتي چارو یو څېړونکی او کارپو درنو اردوونکو له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې را سره وایي خپرونه تقریبا پای ته رسیږي هم د دې موضوع په اړه چې موږ نن خبرې وکړې که ستاسو نظرونه پاتې وي 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېتو 0 1 شپېتو شمېرې ته راته